احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې دالی شورا په وینا په لنډو ورځو کې د سولې لوی غونډې خبرو. د دې بهیر په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان لوی څرنوالی وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان شوی. د اورزګان امنیتي چارواکي وی چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د روسیې چارواکي وی د هغو موانعو جوړول بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. د افغانستان لوی څرنوالی وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان سوی دي. د لوی څرنوالی ویان جمشید رسولی نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې د دوی یو کمیټې په دې اړه څېړنې کړې دي.
4 تن از مسؤلین فدراسیون فوټبال به شمول رئیس
د فوټبال فدراسیون د رئیس په شمول د دغه فدراسیون څلور مسؤلان ممنوع الخروج اعلان شوی دي. یو هم د فوټبال فدراسیون یو کارکونکی د هیئت د نظر پر اساس ممنوع الخروج شوی. زموږ همکاران په جدیت او قاطعیت دا قضیه څېړي.
د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم مخکنی مدیر خالدی پوپل په ورستوي کې د فوټبال فدراسیون ځینې چارواکي د دغه ټیم د ځینو غړو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د فوټبال فدراسیون چارواکو پر ځانونو لګیدلي تورونه رد کړي دي. لوی څرنوالی وایي چې د کورونی چارو وزارت هم د سوې اداو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د پاکستان د بلوچستان یالت د ډبرو سکرو په یو کان کې د غازو چاودنې درې افغان کان کیندون کې مړ کړي دي. دغه چاودنې پرون د بلوچستان یالت په دوکۍ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې سوي ده. محلي چارواکي وایي دغه کان کیندون کې د سوځیدنې له کبله مړ سوي او د ژغورونکو تر څو ساعته پلټنې وروسته مړی موندل سوي دي. ویل سوي چې درې وړه مړ سوي کان کیندون کې افغانان دي. د پاکستان چارواکي وایي په دغه سپیشو کې هر کال د قانونو شاوخوا 200 کارګران مري. د کندوز چارواکي وای د کندوز تخار لوی لار چې د وسلول جګړې لکبل تړل سوی و پرانستل سو. د خانابات ولسوال حیات الله اميري نن مبشین ازادي رادیو ته ویل چې د خانابات ولسوالي اړوند په چهار سري ساحه کې د وسلول طالبانو او افغان ځواکونو ترمن جګړه پایت رسیدلې او د کندوز تخار لوی لار د ټرافیکو پر مخ بیرته پرانستل سو. ولسوال وای چې په دې وسلول نشته کې وسلول طالبانو تمرکزوب لا وشته د خو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د کندوز تخار لویلار په شمال ختی زون کې یو لنا امنو لارو ګڼل کیږي چې وخت نا وخت د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو لکبله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د امنیت قمانداني سرپرست سردار محمد حیا نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات نن سهار د ترین کوټ په مربوطاتو کې پیل شوی دي.
دا امریکایي کومانډوري خپل
ځواکونه دي زیاته وروسته پدلا کوي تقریبا د سهار وخت پیل شوې دي. شګلې هایوي چی په دغه عملیاتو کې چې د قاتم لاټړ ماموریت هوایي ځواکونه یې ملاتړ کوي د تلفاتو په اړه لا معلومات نه دی ورکول سوي. د دولت کوم مخالفي ډلې د اورزګان په مرکز کې د پیل شوی تازه عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. پاکستان دا موضوع رد کړ چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامی اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و اسلام آباد او پیکینګ چې کلیدي متحدان ګڼل کیږي په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې پلان کړي. دغه اقتصادي دهلیز د چین لویدیز ولایت شینجیانګ د پاکستان له ګوادر بندر سره تړي. په دې پروژه کې اورګاډی، سړک او د انرژي زیربنا شامل ده چې د چین د یو کمربند او یوې لارې د پروژې برخه ده چې ارزښت یې $1 تریلیون ته رسیږي او له اویا هیوادونو به تیریږي. نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواک او چینایي چارواکو یو پټ پیشنهاد نهایي کړی چې له مخې به یې پاکستان د چین پوځي جټ الوتکې، پوځي تجهیزات او نور وسایل جوړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لویه پروژه پوځي اړخ نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په درشل کې ده چې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون د ملاتړو او ژورنالیستانو د نیول کېدو او پرې د بریدونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د صدراعظم شیخ حسینه ملاتړو د پنځمې پر ورځ د ډاکا په کوڅو کې لاریون وکړ. خو د نوموړي مخالفان شکایتونه لري چې په دې هیواد کې به د روانې یکشنبې انتخابات آزاد او عادلانه نه وي. هسې نه چې په دغو انتخاباتو کې د بریا ډېره تمه کیږي، پر اپوزیسیون تور پورې کړی چې به مې حملې تنظیموي. د بنګلادیش ملتپال ګوند په نوم اپوزیسیون بیا وایي چې واکمن عوامي لیګ ګوند د اپوزیسیون پر ملاتړو د بریدونو په پارولو کې همکاري کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له بنګلادیش سره چې اکثریت وګړي یې منځلاري مسلمانان دي، اړیکې تودې کړې او دغه هیواد ته د افراطیت ضد جګړه کې د یو متحد په سترګه ګوري. خو واشنګټن د بنګلادیش د وضعیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښولې چې د بشري حقونو ډلې وایي دغه هیواد د استبداد خوا ته روان دی. او د روسي چارواکي وایي د هغو موانعو جوړول یې بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. مسکو له اوکراین څخه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. په کریمیا کې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې د سرحدونو څنګه نن جمعه ویل چې د دغو موانعو یا د انجینیری او تخنیکی کمپلیکسونو د رغولو چارې بشپړې سوي دي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې د روسیې خبري اژانسونو خبره کړې ویلي چې د 2 کیلومتر په اوږدوالي دغه موانع په سینسرونو او امنیتي کیمرو سنبال سوي دي. د دغو موانعو د جوړولو پیشنهاد په 2015 میلادي کال کې وړاندې سو چې هدف یې د جنایتکارو ډلو د سبوتاژونکو فعالیتونو او هڅو مخنیوی شول سوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا خبر ورکوي چې راتلونکې اونۍ به په سعودي عربستان کې له طالبانو سره غونډه وشي.
امیدوار هستم که در این نشست یک سلسله انکشافاتی را ما داشته باشیم، چون طالبا هم تعهد کرده بودند که ما میریم با رهبری ما روی مواردی را که حل نشده بود همراهشان تماس میگیریم.
طالبانو تر دې دمه ټینګار کړی چې د افغانستان د حکومت له استازیو سره نه ګوري. بل لور ته په خوست کې قومي مشرانو له طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای له خپلو افغانانو سره خبرې وکړي.
ټول افغانان خزنر قشر او مشر د صلح غوښتونکی ده. موږ بین الافغانی سوله غوړو، بین الافغانی مذاکرات غوړو.
په خوست کې سندرغاړو هم د سولې ژغ اوچت کړ. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له احتمالي ځنډ سره یو شمېر ګوندونو مخالفت کړی.
حزب اسلامی افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي.
د افغانستان، پاکستان، د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي دا ځل په جدي کې غونډه کوي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالب پلاوی د ابوظبي په ناسته کې ژمنه کړې وه چې له خپلو مشرانو سره په مشوره به د سولې په بحثونو کې پرمختګونه ولري. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په راپور کې.
د جدي ناستې یو ځل بیا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا هیلې راټوکولې، او دغه شورا وایي چې دغه ناسته د افغانستان د حکومت لپاره د سولې په برخه کې یوه نوې هیله ده. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه دغه ناسته راتلونکې اونۍ په جدي ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی سلیم وایي د دغې ناستې هدف د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول او په دې بهیر کې د شته ستونزو لمنځه وړل دي. د ده په خبره د جدي ناسته کې طالب استازي به هم یو لړ مسایل د بحث لپاره مطرح کړي.
دوارستم کې د این نشست کې به ادامه نشست قبلی بود.
دی وایي هیله لرم دغه ناسته چې د ابوظبي د ناستې په دوام ترسره کیږي پکې د یو لړ پرمختګونو شاهدان واوسو، ځکه طالبانو هم ژمنه کړې وه چې د نه حل شویو مواردو په اړه زموږ له رهبرۍ سره خبرې کوي. نو د جدي په ناسته کې به یو لړ ښه پرمختګونه ولرو. د سولې د عالي شورا په خبره د جدي ناسته د ابوظبي د غونډې په دوام ترسره کیږي چې پکې به د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان، پاکستان، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او طالبان استازي هم ګډون کوي. دغه شورا وایي داسې هیله شته چې د جدي ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار هواره کړي، خو دا چې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ په کوم ورځ ترسره کیږي په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه په متحده عرب اماراتو کې د ابوظبي له ناستې څه باندې یوه اونۍ تیریږي. په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو په ګډون د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او د سولې له شورایو پلاوي ګډون کړی و. که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست او د سولې له شورا هغه مهال هیله ښودلې وه چې د دغې ناستې په دوهم ورځ به طالب پلاوی د افغان حکومت له استازو سره خبرې وکړي، خو طالب استازو له دغې پلاوي سره ونه کتل. د ابوظبي د ناستې په درېیم او وروستۍ ورځ هم د افغان پلاوي هڅې بې نتیجې وې چې افغان حکومت یې د طالب پلاوي د دغې کړنې په وړاندې کلک غبرګون ته اړ کړ. او ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې طالب پلاوي په دغه ناسته کې د دوی د توقع خلاف عمل وکړ او دا یې وښوده چې د سولې خبرو ته ژمن نه دي او د جګړې دوام غواړي، چې دغه چاره به طالبان له سیاسي ماتې سره مخ کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په دې باور دی چې د جدي ناسته به لاسته راوړنې ولري، خو په دې شرط چې افغان حکومت دغه ناسته ښه مدیریت کړي او د خبرو اترو لپاره یو قوي پلاوی هلته ولیږي. د دغه کمیسیون یو غړی سید علی کاظمی وایي
مدیریت یک جای کردن صداها به عهده حکومت افغانستان است.
دی وایي د دې غونډې مدیریت او د ټولو خواوو یو ځای کول د حکومت په غاړه دي. موږ باید له حکومت سره همکاري وکړو، خو په دې شرط چې حکومت د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو سره خپلې هڅې منسجمې کړي. موږ باید د دغې ناستې پایلو ته هیله من واوسو او په منفي نظر ورته ونه ګورو. پام دی حال کې د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا په دې برخه کې د پاکستان په رښتینی همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې تر دې مهاله په دغه بهیر کې د دغه هیواد لخوا هیڅ ډول رښتینی اقدام نه دی شوی، هغه څه چې سیاسي کارپوهانې د افغانستان د سولې په وړاندې لوی خنډ بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ودیر ساپی د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان مخرجانه سیاست ته په اشارې سره وایي چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې امریکا په پاکستان فشارونه او بندیزونه زیات کړي، سو د افغانستان د سولې په اړه روانې هڅې او ناستې نتیجه ورکړي.
په راپور کې مو د سولې د عالي شورا په وینا واورېدل چې تمه ده راتلونکې اونۍ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان د سولې غونډه جوړه شي. پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې دا غونډه به د جنوري په 15 وشي، یعنې راتلونکې اونۍ نه بله اونۍ. بل لور ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سعودي عربستان خبري اژانس سپا خبر ورکوي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې ریاض یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتګ لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د خبر له مخې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د عربستان له پاچا مننه وکړه چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره هڅې کوي او د افغانانو تر څنګ درېدلی دی. بل لور ته د افغانستان دننه د خوست قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د بهرنیانو پر ځای دې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي. دوی زیاتوي له بهرنیانو سره د افغانستان د سولې په باب پر خبرو اترو ټینګار د پردیو لمسون او غوښتنه ده. نو که وسلوال طالبان غواړي چې خپل استقلالیت ثابت کړي، بین الافغاني مذاکراتو ته دې حاضر شي او هلته دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. ویناوالو یادې څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وکړې. نجیب الله الخیل له خوسته له نور تفصیل سره.
د خوست یو شمېر قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او د سولې په باره کې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې ویل سولې او بین الافغاني خبرې اترې د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده.
ټول افغانان خزنر کسر او مسر د صلح غوښتون کیدا موږ بین الافغانی صلح غوړو، بین الافغانی مذاکرات غوړو، طرف مقابل دی موسرا صلح ته نکینی. کله چې غوړي چې د خپل استقلالیت وخې خپل ولستا بیا د بین الافغانی مذاکرات ته کینی، په داخل د افغانستان کې د کینی خپل غوښتنې دا مطرح کی. خو بدبخت نه داغه کوم پروگرام چې روان ده د مقابل طرف نه، داغه د پردیو اجنټونو ده.
په غونډه کې د ویناوالو ټینګار په دې و چې له افغانانو پرته د هیواد ته بهرنیان سوله نشي راوستلی. په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې مشر رسول محمد تڼۍ وایي هیواد ته مو هغه مهال سوله راځي چې دیني عالمان، قومي مخور، ځوانان او نور قشرونه د سولې د ګډ هدف لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
دلته اوس دغه دی هغه روانې دي د سولې خبرې. زموږ د سولو نه یو داسې عجیب غریب هغه جوړ شوی دی چې واره زه باوري چې بلکه چې نږدې د سولې راځي بلا بل بیا داس اخبار وی خبرونه واره چې بخي بیران پاتې شي چې موږ سولو نه څه جوړ شوی دی ای مشرانو، ای علماو، ای ځوانانو، لا سره ورکې دا سولو په خپل نه شي راتلای موږ تصویرولو.
د خزو په استازیتوب د ولایتي شورا استازي ناد بیبي عمري د جګړې لخکیر خو وغوښتل چې د دې ولس بدمرغیو ته په کتو له جګړو لاس واخلي.
د خدای لپاره زموږ د بچیانو، د شهیدانو، د زمانو لپاره په وټه غر باندې کېنئ، صلح وکړئ. که صلح وي زموږ او تاسو عزت به وي.
په سوله کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې د خوست ژنیو جرګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت لخوا رابلل شوې وه. د ځوانانو چارو بین ډاکټر کمال سادات د یاد ولایت له قومونو او ولسونو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي.
موږ تاسې هغه مهمان دوستي، وطن دوري د ټول وی ته ثبوت کړل چې خوستول تاسې کادر، عزت، ملمستیا، هر څه کړای شي، خو هر څه چې د ټول قومونه داسې کې دي په یو لوسنه د سولې امن غاک چې دا ټولو ته ورسو او د غزینه د سولې هغه حرکت چې دا شروع کو.
د افغانستان د ځوانانو چارو مين دا هم ویل چې دوی د سولې په بهیر کې د ځوانانو د ونډې د ډیرو دوه په مخه دا ډول برنامه په یو شمېر نور ولایتونو کې هم ترسره کړي او لا به یادو برنامو ته دوام ورکړي. د خوست ژنیو د جرګې په پای کې د سولې لپاره د لسګونو ځوانانو له ترکیبه یوه رضاکار شبکه هم جوړه شوه چې هغوی به په قومونو او کلیو کې ګرځي او خلک به یووالي او د سولې لپاره ګډ کار ته هڅوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست استازو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د بهرنیانو پر ځای د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته په دې ارتباط اس ام اس راواستوي چې آیا دا ممکنه ده چې د افغان حکومت او طالبانو له خبرو پرته هم افغانستان ته سوله راتلی شي. که تاسو اس ام اس راواستوئ دغه اس ام اسونه به تر 4:30 مخته له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو او وبه یې لولو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که څه هم د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په رسمي ډول اعلان نه دی کړی چې د ولسمشرۍ ټاکنې ځنډوي، خو روانه اونۍ بیا بیا د دې انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه خپره شوي دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او ځینې نوماندان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت د مداخلې په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشۍ د حزب اسلامي ګوند یو استازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی او د جمهوري ریاست انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت وشي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
که څه هم افغان حکومت تل د انتخاباتو کمیسیون په خپلواکۍ ټینګار کړی، خو په دې وروستیو کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع له راپورته کېدو سره یو شمېر سیاسي ګوندونه او نوماندان دغه ځنډ د حکومت لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهندسي کولو په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي ګوند ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې یوه ورځ ځنډ هم د منلو نه دی.
حزب اسلامی افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځان سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي، او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو ټاکنو د ځنډ لامل ونه ګرځي.
ښاغلی حقمل وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ لپاره د پلمو او بهانو لټول په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشرۍ ته د احتمالي من محمد حنیف اتمر مطبوعاتی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار لامل غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وزنډوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا دي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د دوه یا دوه نیم میاشتنی ځنډ خبره کړې، خو ویلي دي چې ډېره لا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د راروان 1999 کال د حمل د میاشتې په 1 وشي. د دغه کمیسون مرستیال وین زبی الله سادات وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په نېټې کې د احتمالي ځنډ موضوع به په لنډو ورځو کې معلومه شي.
نو پر همدې اساس راتلونکو دوه درې ورځو پورې به دغه مشخصه شي چې ټاکنې په کومه نیټه ترسره شي. دغه ځنډ به ممکن د ټولو په خیر واوسیږي او ټول ټاکنو ته ولاړ شو، ولسمشرۍ ټاکنو ته چې هغه ټولو سیاسي اعضابو د افغانستان خلکو ولسونو ته او نړیوالو مرستندویو ټولو ته د منلو وړ واوسي.
ښاغلی سادات دا ادعا ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډول کیږي، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي چې که د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټه کې بدلون راځي، نو لامل یې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمزوری مدیریت او د سیاسي ګوندونو او سیاسیونو بې پروايي ده.
اوس چې وضعیت دې ته راغلی چې ولسمشري ټاکنې اصلا عملي نه دي او له خپل تاریخ نه جبر د زمان د جبر له عمله ویشتل کېږي، دوی اوس راویستې دي. نو فکر کوم چې دا د موږ سیاسیونو خاموالی ښیي، په عین حال کې دوی بېزرکتي ښیي، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسون چې په مجموع کې دغه پروسه دوی له ستونزو سره مخامخ کړې ده. نو اوس دغه د ټاکنو ځنډول یو جبري مسله ده، قانون کې نفس کېږي له بده مرغه.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسون صلاحیت ده او حکومت په دې برخه کې ملاتړ رول لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي. یو نړیواله یا سیمه ایزه موضوع راخلو، بیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. پاکستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي په دې هیواد کې د چین د میلیاردونو ډالرو بنسټیزه پروژه پوځي اهداف تعقیبوي. پکینګ چې پاکستان یې نږدې متحد دی، په دې هیواد کې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پر پروژې میلیاردونه ډالر لګوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
په دې اړه چې په پاکستان کې بنسټیزې پروژې چې ګواکې هغه پوځي اهداف تعقیبوي، لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې د روانې میاشتې په 19 راپور ورکړ. دې ورځپاڼې په دې راپور کې وویل چې اسلام آباد او پیکینګ چې اصلي متحدین دي، د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراخې بنسټیزې پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې هم پلان کړي دي. د سی پی سی په نوم دغه لویه پروژه د چین لویدیز ولایت شینجنګ د عربو د سمندرګي په خوا کې د پاکستان د ګواډرو بندر سره نښلوي. په دغه لویه پروژه کې چې هغه د چین د یو کمربندې وی لارې د یو تریلیون یا زر میلیارد ډالرو د پروژې برخه ده، د ریل او سړکونو لارې او د انرژۍ تاسیسات شامل دي. د چین د یو کمربندې وی لارې په پروژه کې شاوخوا اویا هیوادونه شامل دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې د پاکستان هوایي ځواک له چینایي چارواکو سره یو پټ پلان نهایي کړی چې له مخې پاکستان په خپل خاوره کې د چین جټ الوتکې وسلې او نور پوځي وسایل تولیدوي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې د یو محرم پلان له مخې په فضا کې هم د چین او پاکستان ترمنځ همکاري پراخیږي. د هغه برخه ده چې پینتاګون په دې وروستیو کې پیکینګ تورن کړی و چې له لسیزو راهیسې د فضا د نظامي کولو هڅه کوي. پاکستان بیا دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې په یو خبری کنفرانس کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه پوځي اهداف نه تعقیبوي. فیصل وویل دغه پروژې د پاکستان د اقتصاد له ښه کولو سره ډېره مرسته کړې، په تېر بیا د انرژي او ترانسپورټ د سکتورونو برخه ورسره ښه شوې ده. هغه زیاته کړه دا یوه دوه اړخیزه اقتصادي پروژه ده چې د هیڅ هیواد پر ضد نه ده.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو وړاندې آزادی رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسون هم الولو. البته هغه سمسونو ته ترجیح ورکوو او یا هغه سمسون الولو چې د سولې د خبرو په ارتباط وي. د سولې په اړه یو بل راپور هم اوس لرو. د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې په نوم غزلیز ماښام جوړ شوی و. د پروګرام تابعیا کوونکو له روشنفکرانو، فرهنګیانو، شاعرانو او سندرغاړو وغوښتل چې د دنیاوالو او وطنوالو ته د سولې پیغامونه د هنر او موسیقۍ له لارې ورسوي.
زموږ همکار نجیب الله الخیل د سولې سندرې د پروګرام ته ورغلې راپور راکړي.
زړونه پدرازاد یو فضا هیله بخون کده، نن وی که سبا وی سوله خامخا راتلون کده. دا د هغې سندرې یوه برخه وه چې د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې تر نامه لاندې په یو کلتوري پروګرام کې هنرمندانو د همدې راټولیدنې ګډونوالو ته وړاندې کړه. د سولې سندرې پروګرام چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت په نوښت د خوست د فرهنګیانو، شاعرانو او هنرمندانو په ګډون جوړ شوی و. فنکارانو او هنرمندانو پکې د سولې سندرې وویلې او ګډونوالو یې د لاسونو په پړقا ملګرتیا او بدرګه وکړه. د ځوانانو چارو معین او د پروګرام مشر میلمه کمال سادات له فرهنګیانو، روڼاندو او هنرمندانو وغوښتل چې د هنر او موسیقۍ له لارې افغانانو او نړیوالو ته د سولې پیغامونه ولیږدوي.
د کلام له خواندانو، شاعرانو، هنرمندانو، ممثلینو نه غوښتنه دا ده چې د خپل هنر له لارې د سولې پیغام د نړۍ خلکو او د افغانستان خلکو ته ورسوي.
شاعر او د نظر خوان فرید الله قربان په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د ولسونو په ویښتابه او په ملي کچه د اوداسه تحرک لپاره چې ټول افغانان په ځانګړي ډول ځوانان د هیواد مالکیت احساس ته وهڅوي اغېزمن او ګټور بولي.
زه فکر کوم دغه ډول پروګرامونه د داسې ولسي تحرک دپاره تر ټولو ډېر ګټور دي. تر ټولو مهمه مسله دا ده زموږ دپاره، په ځانګړي ډول د ځوانانو دپاره، کله چې ته د وطن د مالکیت احساس کوې ته خود به خود عکس العمل هم ښیې، په دې وطن د زړه هم بدېږي، دا وطن بیا چاته ویجاړۍ ته هم نه ورکوي.
ګډونوالو د سولې په اړه یوه سندره له سندرغاړي ګلرؤف شوقي سره بدرګه کړه. په پښتو موسیقۍ کې یو شمېر اتڼیزې سندرې فولکلوري کې دي یا له پخوا دود دي چې سندرغاړي وایي، او په دې سره اتڼونه نور هم رنګین او خوندور کېږي. د خوست د سیمې د مخکینی ولسي شاعر او سندرغاړي حکیم نور اکاخیل دا سندره چې مینه لوی دریاب دی پرې ګډېږمه، په دې وروستیو کې په ډېرو اتڼونو کې ویل کېږي. د سولې سندرې په دې پروګرام کې اتڼچانو همدې سندرې ته څړې وشیندلې او په خوند اتڼې وکړ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نور الله بارکزای له فرا پر استولې سمس کې لیکي، سوله د افغانستان لوی ارمان ده. یار بادشاہ له خوست لیکي، سوله د افغانانو په خپل منځ کې کېدای شي نه له نورو سره. جعفری لیکي، رسنۍ باید د افغانستان د سولې لپاره رښتینی ګام واخلي. جعفری ورور د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو تقریبا څلور پروګرام راپورونه د سولې په ارتباط او د اس ام اسونه هم سولې ته ځانګړي شوي دي. مشال له زابل لیکي، طالبان چې د کابل له حکومت سره خبرې ردوي هدف یې دا دی چې خپل زور ښکاره کړي. محمد ایوب همت د کندهار له ارغستان لیکي، د سولې خبرې د حکومت له اساسو پرته پرمختګ نشي کولی. مستغنی د زابل له شاجوی لیکي، طالبانو له امریکا وګټله خو نتیجه هغه وخت راوځي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. خدای نظر له کندهار لیکي، له حکومت سره د سولې خبرې بې معنا دي. عبدالمتین حقیار له هلمند لیکي، له طالبانو هیله کوم چې د افغانستان له اساسو سره خبرې وکړي. او نزیفه د زابل له مرکز کلاته SMS راستوی په بل موضوع کې د خوده دې لپاره چې خواندې هم په دې پروګرامونو کې برخه واخلي نو دا SMS لولم. دا وای په خیروارو خیرواریانو سیمه کې افغان بیسیم شبکه کمزورې ده. اسدی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د اسدی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو. البته د افغانستان په اړه یو دوه راپور هم لرو، خو اوس 4:30 دي. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
لوی څارنوالي وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د لوی څارنوالي ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی یوې کمیټې په دې اړه څېړنې کړې دي. د فوټبال د نجونو د ټیم مخکنی مدیر خالدی پوپل په وروستیو کې د فوټبال فدراسیون ځینې چارواکي د دغه ټیم د ځینو غړو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو د سکرو په یو کان کې د ګازو چاودنې درې افغان کان کیندونکي مړ کړي دي. دغه چاودنه پرون د بلوچستان ایالت په دوکۍ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې استوي ده. د کندوز چارواکي وایي چې د کندوز تخار لویه لار چې د وسلولې جګړې له کبله تړل شوې وه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلولو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د امنیت قمندانۍ سرپرست نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات نن سهار د ترین کوټ په مربوطاتو کې پیل شوي دي. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامي اړخ لري. د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د چین لویدیز ولایت شینجیانګ د پاکستان له گوادر بندر سره تړي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه شوبلې ده. د پداسل کې د چې پم کې د پدغه هیواد کې د یک شمې پورز انتخابات وسی. او د روسیې چارواکي وایي د هغو موانعو جوړول یې بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. ماسکو له اوکراین څخه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو. خو اوس په افغانستان شمال ته مخه کړو. په افغانستان کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال ځون کې د ورستیو نامنو یو عمل پرسنیو کې د شزینه خبريالانو د حضور کموالی ته اندېښنه شي. په شمال ځون کې د دې کمیټې مسؤلان وایي چې د ناامنۍ ترڅنګ پرسنیو کې د مالی ستونزو له امله هم خبريالان مجبور شوي دي چې خپلې دندې پرېږدي. همدارس په بلخ ولایت کې یو شمېر خبريالان وایي چې د امنیتي ګواښونو ترڅنګ سربیره دوی په ټولنه کې له ناوړه دودونو او په کارځایونو کې له روحي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د موضوع په اړه تفصیل له مزار شریفه مجيب الرحمن حبيب زاهر راکوي.
په افغانستان کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال ځون کې د نامنیو د زیاتوالي او پرسنیو کې د مالی ستونزو د رامنځته کېدو له وجهې پرسنیو کې د ښځینه خبريالانو د حضور له کموالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په شمال کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر احمد انصاري وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې د جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو په تصویري او غږیزو رسنیو کې د ښځو حضور نسبت په خاطه په مراتبو کم شي. انصاري په رسنیو کې د مالي ستونزو رامنځته کېدل او خبريالانو ته په موقع د مناسب تنخوا نه ورکول د شمال ځون په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي بل عامل بولي. هغه په دې اړه وویل:
په سرپل کې ښځې هیڅ پرسنۍ کې حضور نه لري. په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو حضور په مراتبو کم شوی. یوه یا دوه ښځې فعالیت لري. د اساسي ستونزه ناامني او په موقع خبريالانو ته د معاش نه ورکول دي. ښاغلی انصاري وایي چې ښځینه خبريالانې چې د نامنه یو اقتصادي ستونزو له امله یې له خپلو دندو فاصله نیولې، په ټولنه کې د نورو کاري فرصتونو د نشتون په خاطر اړ شوي چې وطن پرېږدي او بهرني هیوادونو ته کډوال شي. په بلخ کې یو شمېر خبريالانې وایي چې د امنیتي ګواښونو د شتون او د مناسبې تنخوا د نه ترلاسه کولو سره سره په ټولنه کې د دوی په وړاندې ناوړه دودونه موجود دي او په کارځایونو کې له رواني او روحي ګواښونو سره مخ دي. راضیه موسوي یوه له همدې خبريالانو ده. هغه یې په اړه وایي:
مهم و عمده که به عنوان خبرنگار مجبور میشن وظیفه و کشورش رو مطرح بکنن هستش که از لحاظ روحی روانی در داخل اجتماع و حتی در داخل خود رسانه‌هایشان امنیت روانی ندارن و مشکلات نبود کار درست بر دیگه مجبور میشن که ترک بکنن مثلا.
در خبریالانو در مسئولیت کمیته مسئولان پر ټولنه کې د خزینه خبریالانو په وړاندې د ناوړه دودونو د حاکمیت په تایید سره وایي چې دولت په رسنیو کې د ښځو د حضور د بیا حیا لپاره باید تشویقي برنامه جوړ کړي او رسنیو ته د هغوی په مطبوعاتي فعالیت کې د ښځو حضور اجباري کړي. انصاری په دې اړه وایي
دولت باید
تشویقي برنامه ولري په رسنیو کې د ښځو حضور اجباري کړي او همدارنګه مرستندوی بنسټونه باید د خزینه خبریالانو د معاشونو په ورکولو کې رسنوی تمرا سوکې. مثلا په خوا یو اس ای ډی دفتر د پروموت برنامه لخوا په رسنوی کې خزینه کارکونکو ته تنخوا ورکوله. په همدې حال کې په شمازون کې د افغان خبریالانو ټولنه یعنی ساجنا هم د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تروریستي حملو د زیاتوالي په دلیل په رسنیو کې د خزینه خبریالانو د حضور کموالی تاییدوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادي رادیو، مزار شریف.
د پکتیا د ولایت نوې مرستیاله زهره مطهر پروند مرغوم پښپژمه نیټه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د حکم لمخي د پکتیا د دولتي او غیر دولتي ادارو مسولینو قومي مخاورو او د مدني بنسټونو مشانو ته په ځانګړي مراسمو کې چې د ولایت په مقام کې جوړ شوی وو د ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو د مرستیاله پټوګه ورو پېښندل شو. لګردې زدا ازادي رادیو خبريال اصل زازای راپور لري.
اغلی متحر لدی وړاندې د خځو په منځ کې مدني فعال پاتې شوی او په یو شمېر دولتي پوسټونو دندې ترسره کړي چې له اوسنۍ دندې وړاندې د لوګر ولایت د اوبو رسولو ادارې د مسؤلې په توګه دند درلوده. اغلی متحر په معرفت غونډه کې وویل چې د دولت لخوا ورسپارل شوی مسؤلیتونو د ترسره کولو په خوا کې به د دې سنتي ټولنې غوره او منل شوی دودونو تجمنه پاتې شي او کله به هم د پردیو دود او فرهنګ پالنه ونه کړي. دوایی
زه شخصاً د پمزدل د ولسواکي طرفدار یم، بلې په خپل کلتور کې، په خپل فرهنګ کې، په خپل مذهب کې، نه په غربي کلتور او فرهنګ رو قطعاً زه نه یم طرفدار. زه دا اوس ټولو ته ډاډ ورکوم، زه قطعاً د خویندو هغه څه نه غواړم چې خدای نخواسته دوی ته په آینده کې مشکله. ما په همدغه ټکري کې نظارت هم کړی، سروې هم کړی، جلسو ته هم کړی، کلي ته هم کړی، ولې ټکری مانې زموږ د کار نه ګرځي؟ ساده ایجاب او پرده زموږ مانې نه ګرځي.
د دې دندې په لومړی ورځ د پکاوله د ادارو له رئیسانو او امیرینو وغوښتل چې د خپلو تیرو 15 کلونو کړنې، لاستراوړنې، اوسنۍ حالت او راتلونکي پلانونه د پریزنټیشنونو په بڼه ورسره شریک کړي.
څلور پنځه کاله مخکې کړی لاسته راوړنې فیلیالاتي دا پلانونه مشکلات یا د حل لارې د پرېزنټېشنو په شکل باندې به دغه مګوتا سماده کړي او له تاسو په نوبت سره د پلان له مخې زموږ پلانونه جوړ کړم باندې سره تایید کړي باندې سره تایید کړي او له تاسو به نوبت واخلو دا پلانونه به پلان په اساس باندې دا پرېزنټېشنو واخلو.
اوس مهال د پکتیا د کابو دیرش ریاستونو او امریتونو له جملې څخه یوازې یو ریاست خزینه رئیس لري چې هغه د ښځو چارو ریاست دی. د لومړی ځل دی چې د پکتیا په څیر یو ولایت کې چې اوسیدونکي د وضعي قوانینو سره موازي له پخوانۍ راپاتې کلیوالي او سیمه ییز دود او دستور ته ژمن خلک دي، یو خزینه د ولایت په کچه په دوهمه درجه بس چې د ولایت مرستیال بس دی مقرریږي. د افغانستان ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غنی د پریکړې لمخې چې په 1419 کال کې اعلان کړي لمخې د هیواد په لومړی درجه ولایتونو کې یو تنه خزینه د ولایت په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د ولایت د مرستیال په توګه په دنده ګمارل کیږي. اصیل زازای، ازادي رادیو، پکتیا.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي راډیو د ریسات خبرونه ته خبري بر خطر همدی بریده پوری و وسم ازادي اوریدونکو پروگرام لرو پلی پروگرام کې ساتو په ځخ سب شی پیغامونه خبرو زه احمد شیبر او تخنیکی همکار میر احمد صاحبای لته څخه اجازه غواړو د ازادي اوریدونکو پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسؤل جوابونه واورو. غواړم ووایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه سوې ده او تر ډیره همدا ستونزې پکې راخستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پرېږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډیر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي چې د دوی پیغامونه نه خبريږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه سوې ده. موږ تاسو پیغامونه خبرو خو هغه پیغامونه چې ټولنیز ستونزې مو پکښ ویلې او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسو. نور مونږ زموږ د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسیدونکو ستونزو ته جواب ویلې دي چې په کډه به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
ساسب. اول اوریدونکو مو یو دوست د زابل ولایت څخه البته د کوچیانو ستونزې موږ سره شریکي. دوه اوریدونکو د دوه د کوچیانو ستونزې دی د په ګډه وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت شهر صفاول سوالي خبر مو سپېم کی د کاريزول ور د ستونزې کوچان په خبرني وي نو د مخکې زمو د ورسادي کومي مو سره جاشم خبرني حکومت حکومت
محمد اکرم زابل ولایت شاتاد ولسوالی بوری په بند کې موږ کورونه دي کوچیانی موږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنویسته دي. حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځایونه دي را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسوي او زموږ پیغام
د شاري صفاول شوالیکو شاند غلی وو په ډیر څه باندې برمو په ارتباط مور سره مفصل خبرې درلودلې. مونږ د زراعت رئیس سره نور اړوند ادارو ته په ډیر وان باندې هدایت وکړو چې د دوی دغه مشکل حل کړي. مشکل دې حل کړي دوه د انکشاف د هات ریاست هم مونږ ویلې هغه ځان به چې دوی کوم ځان خي هغه مور ته د سروې ترکمونه به په څوره ځکلار شي. دا مشکل دویم مونږ بیا د هغه تلاړو شاري صفاول شوالی تخپل والي صاحب خپل کاری سفر لرو د مونږ سره نور قومي مشرانو هلته د قومونو سره د ولسونو سره مونږ ناشته درلودله. د هغوی ټول ستونزې مو واورېدې. د هغوی کلینیکونه مسله او مکتبونو مسله وه هغه مونږ یاداشت کړو. مونږ اړوند ادارو ته هدایت کړی دی او په هغې کې څه کال کې مونږ هلته کلینیکونه هم نیولي دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې اوس شروع شوی دی په دې کې به هلته نوي مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه دي. هغه وخت چې مونږ لاړو تقریبا مونږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړو او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه اوس زنده ده شوه دی بیسه زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي. البته په غټه سطح باندې به نه وي، خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کیږي انشاءالله.
بله مننه کوم سل صاحب. یو بل اوریدونکی هم دی د زابل ولایت څخه، د هغوی ستونزه به هم واورو.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت نه د پیغام تاسو پرېږدم. زما د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په عالي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم صنف څخه فارغېږي، هغه نور پر ځای باندې ناست دي. یعنی دومره امکانات نه لري، دومره واک نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرې کړي. نو که چیرې